سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې شوې تاسو مخک دا ساتي رادیو نوړې دا ساتي رادیو خبرونه اوس څلروش ساته دا سهار شپږو دا مخام تر شپږو په لاندو سپونو نس یوش او پنځه ویش مترو دا مخام شپږو سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولو شپږ نوي اوریدل شي دا خبري مجله په خبرونو پیلو په غزنی کې طالب چارواکی وای نن یو تنه د علي الله سیمه په یو فوټبال لوبغاړي کې په محضر کې اعلان کړل د طالبانو سره محکمې نن د فبروري 28 په یو اعلامیه کې ویلي دي د دغو کسانو د قصاص پریکړه د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د فرمان او د دریو محکمو له حکم وروسته شوې ده د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې له خلکو غوښتي وشوې ده ځای ته د برېښنایي وسایلو له ورولو ډډه وکړي له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې وتن د 15 کسانو د قتل په تور په محضر کې اعلان کړی و وخت تعالی ستنېدو وروسته طالبانو تر مشرۍ لاندې نوموړی ته چوي اعدام د 2023 کال په ډسمبر په فرا کې د لسګونو نندارچانو او د لوړپوړو طالب چارواکو په وړاندې ترسره شو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي او زلبیا ویلي زده کړه پر ښځې هنر فرصه او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې نر او ښځې زده کړې وکړي ښاغلي ستانکزي د څرګندونې نن په کابل کې د نجونې یوې دیني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل
هیڅ ملک بې له علمه ترقي نشي کولی یوازنۍ لاره دروازه چې د ترقي لپاره ده که هغه اخروي ده که دنیاوي ده که اخرت دی که دنیا دی هغه علم دی د علم دروازې باید خلاص شي په ټولو باندې فرض ده هم په ښځو هم په نر باندې فرض
غل ستانکزي له دې وړاندې هم ویلي و هیڅوک تاسې کوم دلیل نه لري چې وایي د ښځو تعلیم فرض نه ده هغه زیاته کړې وه ژر تر ژره دې د زده کړو زمینه برابر شي او د ټولو پر مخ دې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي خو یو شمېر نورو طالب چارواکو بیا ویلي و چې دنیاوي زده کړې مبادي د وخت د طالبانو له سنیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي او د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پانتونی زده کړو هم راوګرځول شوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له هغې پریکړې هرکلی کړی چې د 12 ټولګیو فارغو نجونو ته یې په طبیعي نسطونو کې د نوم لیکنې اجازه ورکړې ده یو نامه نن پر خپلې شبکې په خوندي ټویټر د طالبانو د اقدام په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره یو ګام بللی ویلي دي افغان ښځې او نجونې ثانوي او لوړو زده کړو ته اړتیا لري طالبانو وړمه ورځ د لومړي ځل لپاره د افغانستان په شمال او جنوب کې د 12 ولایتونو په طبیعي نسطونو کې نجونو ته نوم لیکنه اجازه ورکړه د دې وړاندې د اندېښنې زیاتې وي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو نرسانو او قابلګانو کمښت ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی د خیبر پختونخوا په سواد کې هغه ماشومان نیول شوی دي چې د واده په نیت له کوره تښتېدلی و د سواد پولیسو نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي له یو هوټل یې هغه ته لس کلن هلک او د لس کلن نجلۍ نیولي چې له اسلام آباد د واده په نیت له کوره وتلی و او تښتېدلی و د پولیسو په خبره له دوی سره یو لس کلن ماشوم هم د چاله کوره په تیښته کې ورسره مرسته کړې ده پولیسو د هم ویلي د نجلۍ پلار په اسلام آباد کې د پولیسو په حوزه کې شکایت کړی چې د هغه لور د واده لپاره په زور تښتول شوې ده پولیسو ویلي ماشومان یې عدالت تسلیم کړی چې د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شي د خبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې ورته نوري پیښې هم شوي خو ډیر وخت رسنیز شوي نه دي او اسرائیلی پوځیانو نن پنځمبه د غزې په جنوب کې پر رفی خار هوایي بریدونه پیل کړی دي دا بریدونه روس له هغه پیل شول چې اسرائیل دغه خار ته چې ویل کیږي شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو پکې پناه اخیستي د سرتیرو د لیک د ګواښ کړی و نړیوال قدرتونه هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس سخت دریځ ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې تر هغه بولي اوربن ټینګ کړي خو تر اوسه د جګړې د پای ته رسولو دغه هڅو نتیجه نه ورکړي د حماس او اسرائیل جګړه روس له هغه پیل شو چې حماس ډلې د 13 اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیل غلچکی بریدونه وکړل چې وسره شاوخوا 1200 اسرائیلیان او وژل او 250 نور يرغمل غزي ته ځان سره یوړل د دغو بریدونو په جواب کې اسرائیل پر غزي هوایي بریدونه پیل کړل چې تر اوسه په دغه جګړه کې د غزي د امروختیا د وزارت په وینا باندې شاوخوا 9000 فلسطینیان وژل شوي دي خبرونه مو اوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدل شي نن په غزنی کې دوه تنه په محضر کې دم شوې دي عیني شاهدان داسې حالت بیانوي
مشکله ده د فوتبال میدان ته ورلو خلک سره راټول سو خلک ډیر سو اتعداد وکسان راوستو یو کس اتمر مېوست او یو بل نفر شپږ مېوست
وړاندې به په مجله کې په دې اړه باندې چې دغه کسان په کوم تورونو باندې تورن وو او ولې په اعدام محکوم شوي وو په دې اړه در څه بشپړ جزئیات ولرو. همدارنګه د بشري حقونو سازمان هغه اندېښنې او غوښتنې به هم در سره شریکې کړو چې اوس ځلې بیا غوښتنه کړې چې د بشري حقونو فعالان د طالبانو له زندانه خوشي شي. دا چې دغو فعالانو د کومو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې په دې اړه به در څه وړاندې جزئیات ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو او د چمن د پرلت پاړه باندې چې دوی غوښتنه کوي باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غیلار باندې د ویزا او پاسپورت غوښتنه ونشي په دې اړه هم درته وروستي جزئیات درکړو. شه دا پرلت څو میاشتې کېږي روان دی. همدارنګه په فلسطین کې به د جګړې وروستي جزئیات هم تاسو ته ولرو. ساتي پیغامونه به هم په پای کې راوخلو. نور مطالب هم شتملتیا مغواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفرید سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کېدم شول. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه دوه کسان د دریو محکمو لوري په قصاص محکوم شو او شوه. طالبانو د حکومت د مشر ولا هیبت الله خون په حکم پرې حکم عملی شو. تفصیل لسیمې په راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام د طالبانو د سترې محکمې لوري د خپور شوی بیان لمخې پر دغو کسانو د قصاص د حکم نن پنج شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو او ګڼ شمېر عام خلکو په حضور کې پلی شوی دی. په بیان کې چنند طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اکسپان خپور شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسید جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یو وی اته کال وړاندې او بل دوه کال مخکې په جاریه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله لوري تایید شوه. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولې چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو لوري په ډزو ویشتل شول. یو عیني شاهد هم چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مشکله ده د فوتبال میدان ته ورلو خلک سره راټول سو خلک ډیر سو اتعداد دوه کسان راوستو یو کس اتمر مېوست او یو بل نفر شپږ مېوست.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. که څوم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تدبیق کړی خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته. د بشري حقوقو سازمان فریډم نو د افغان معترض میرمنې منیجې صدیقي د ژر تر ژره او پرته له کوم قید او شرطه د خوندي خوشکې دوه غوښتنه کړي. یاد سازمان په خپل ایکس پانل لیکلي نوموړي د تاوتریخوالي او ناوړه چلن له ګواښ سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس میر معترض خزي هم د منیجې صدیقي د نیولو ته دوام له امله اندېښمنې دي. وایي کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. تفصیل سنا کاکړ نور.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیجې صدیقي د خوشي کولو د غوښتنو په دوام د بشري حقوقو سازمان فریډم نو یو ځل بیا د غوښتنه کړې ده. یا سازمان د فبروري په 18 نه وخته په خپل ایکسپرنه د میرمن صدیقي د ژر تر ژره بې قید او شرط او خوندي خوشي کېدو غوښتنه کړې. فریډم نو لیکلي یو معترضه میرمن منیجې صدیقي تلور میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې د هغې له کوره د دې سازمان په ټکو تښتول شوی. یاد سازمان دغه شان لیکلي چې نوموړی د تاوتریخوالي او ناوړه چلند له ګواښ سره مخ ده. فریدم ناو د تېر زیږدیز کال د دسمبر په 13مه هم په خپله ایکس پاڼه د منیژې صدیقې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. دغو جوشه خوځښت غړي منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر معترضې مېرمنې د منیژه صدیقي د نیولو د دوام په اړه اندېښنه لري او وایي کورنۍ ته یې ورسره د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. یوه معترضه مېرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسه مبارز وایي
دا د اندېښنې ځای دی چې یوه معترضه میرمن له 4 میاشتو څخه زیات موده کېږي چې د طالبانو په بند کې ده. د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. میرمن صدیقي مجرمه نه ده. د هغې جرم یوازې دا دی چې عدالت، برابري او ازادي یې غوښته.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خوځښت خوځښت غړي لیلا بسیم وایي د طالبانو لخوا د معترضو میرمنو نیول او د میرمن صدیقي په بند کې ساتل د نورو معترضو میرمنو ترمنځ د مبارزې روحیه له منځه وړي.
البته ای درستوري دا نیونې او د طالبانو سیاستونه د افغان میرمنو پر روان ډیر منفي اغیز لري. له بده مرغه د دنیا او د افغانستان د خلکو چپه خوله پاتې کېدل او د بیلابیلو بنسټونو نه خبرګون له معترضو ښځو څخه په ځانګړي ډول په واټونو کې د د مبارزې انګیزه اخیستی.
که څه هم په لومړیو کې د طالبانو حکومت د میرمن صدیقي نیول نه تایید او نه هم رد کړي وو، خو د سلواغې په 1 د طالبانو حکومت ویان صبی الله مجاهد تورونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د میرمن صدیقي او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو یو شمېر معترضو میرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړې او وی ویل چې منیژې صدیقي هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. تر دې مخکې هم د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د میرمن صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبان حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هره ورځ شپه او ورځ.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څگزي ویلي دي چې د شمن په پرلت پلاره د تګرتګ لپاره د اسنادو لازمي کېدو پر ضد روان پرلت غوښتنې د قومي اسمبلی په غونډه کې یادوي. د چونې موړي د خبرې چرته کړي او د چمن پرلت د بریالیتوب په برخه کې به څومره مرسته وکړي. د مشال راډیو خبریال ګلیاز سره همداسې په سټوډیو کې ده. ګلیاز، ستړی مې شي، په خیر راغلي کې تاسو یې د دغه خبرې نور جزئیات را سره شریک کړئ.
ډیره زیاته مننه فرید سیال. څنګه تاسو هم ویلې په شروع کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چگزي د چمن پرلاره د تګرتګ لپاره د سفري اسنادو لازمي کېدو پر ضد رمان پرلت ته د ته وینا کړی دا نوموړی په لومړي ځل دا ورغلی. د ګوند کسه هم غړو او مشران مخخان دغه احتجاجي پرلت ته ورغلی وو، خو محمود خان چگزي چې په لومړي ځل دې ته ورغلی او هلته وینا کړې ده. نوموړي د فروری په 1 باندې دا څرګندونې کړې دي چې دوی به په قومي اسمبلی کې، د پاکستان قومي اسمبلی کې نوموړي یو څوکۍ خپل څوکۍ ګټلې ده، دوی به هلته دا خبره پورته کوي. نو دوی دا هم په خپل وینا کې ویلي دي چې دا د منلو وړ نه ده، ځکه چې په دې سیمه کې د دواړو خواو ته چې کوم احتجاج باندې کوم ناست دي، د دوی د لغړیان او د مزدور کار، تقریبا دا د اکتوبر د 1 نه دوی په احتجاج ناست دي او دوی ته ډیر زیات تاوانونه رسیدلي دي او باید چې دوی خبره ومنل شي. خو په دې کې فریده یو خبره تاسو ته وکړم چې د پاکستان نگران حکومت په وخت کې دا پریکړه شوې ده. نو نگران حکومت په وار وار ویلي دي د پاکستان د امنیت په کتو یې دا پریکړه کړې ده چې په تګ را تګ لپاره به سفری اسناد یا پاسپورت یا د ویزی شرط چې هغه به اوس لازمی وي. او په دې کې منګورو هم چې د پاکستان حکومت د رسکي سنرموالي مخې ته اوسه پورې خبرې نه راغلي. خو د محمود خان اچکزی کوم دا خبره ده دا داسې ښکاري چې قومي اسمبلی کې په خبرې وشي خو په عمل باندې مونږ ګورو نو تر اوسه پورې هغه پس هغه راضي نه نظر نه راضي. خو چې دا کم څرګندو دي د محمود خان د یوویشتمې د فروری په چمن کې په لتوالو ته نو دا داسې ښکاري چې په پاکستان کې د قومي اسمبلی کله په بل هفته کې به د قومي اسمبلی نوي اسمبلی چې دا لوړه وکړي او هغې وروسته به یو حکومت جوړیږي نو دې کې به هم وخت لګي چې هغه دا قومي اسمبلی ته کله وړي او په دې باندې خبره کوي. خو دې کې کوم مهم جز دی هغه د پاکستان امنیتي ادارې دي چې هغوی دا پرېکړه کړې ده چې د تګ راتګ لپاره به ویزا او پاسپورت دا شرط به لازمي وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د مشال راډیو خبریال ګلیاز و چې د چمن د پارلت او د دغه هیواد نوي چارواکي ورسره یو ځای شوي موږ سره روستي جزئیات شریک کړل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
بیا هم یوې نړیوالې موضوع ته تم ټیګو په لویدیز غاړه کې د فلسطینیانو د ډزو په پایله کې یو تن وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه په تاسو کې د شوه د غزې ترنګ په جنوب کې په رفی ښار د اسرائیلي ځواکونو هوایي بریدونو زور اخیستی دی. په غزه کې د جګړې له پیلېدو وروسته شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو د رفی په ښار کې پناه اخیستې. همدا شیبه جمال نصر په سټوډیو کې دان صاحب تاسو ستړي مشي که تاسو د دغې جګړې وروستي جزئیات را سره شریک کړئ.
ډیر زیاته مننه. د اسرایلو د بیړنیو حالاتو اداره وایي چې نن د بیت المقدس ښار ته څیرمه په لویدیځ غاړه کې د اسرایلو امنیتي پوستې ته نږدې درې فلسطینیانو په موټر چلوونکو ډزې کړې دي. په پیښه کې یو تن وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون 15 نور ټپیان دي. په پولیسو د ټپي شوې ښځې روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بللی دی. اسرائیلي پولیس دا هم وایي چې د امنیتي ځواکونو افسرانو او ملکیانو په ډزو سره دوه فلسطیني وسلوال برید کوونکي وژل شوي او یو بل ټپي کړی. د پولیسو په خبره برید کوونکي د لویدیځې غاړې د بیت اللحم اوسیدونکي وو. رویټرز خبری اژانس دا ریپورت په بنسټ باندې د حماس سختدریزي ډلې دا برید پر غزې د اسرایلو د ځواکونو بریدونو ته یو طبیعي ځواب بللی دی. په غزه کې د جګړې له پیل مخکې په لویدیځه غاړه کې تاوتریخوالی موجود و خو د جګړې له پیل راهیسې په دغه سیمه کې مرګونې نښتې زیاتې رامنځته شوي. د تېرې جمعې په ورځ هم د اسرایلو په جنوب کې د فلسطینیانو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي وو. بیت المقدس ته څیرمه په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو بریدونه په داسې حال کې کیږي چې نن د غزې په جنوبي ښار رفه باندې د اسرایلي ځواکونو هوایي بریدونو زور اخیستی دی. له دې وړاندې اسرایلي ځواکونو ګواښ کړی و چې دې ښار ته به مځکني ځواکونه واستوي. په غزې کې د جګړې له پیل راهیسې څه باندې 1.5 میلیون فلسطینیانو رفه ښار کې پناه اخیستې او په دې سیمه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په دغه ښار باندې د اسرایلو بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې تمه ده نن په اسرایلو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازی چې دی هغه په غزه کې د اوربند د ټینګولو هڅه وکړي. د حماس او اسرایلو جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس ډلې د تیر اکتوبر میاشتې په 1مه پر اسرایلو بریدونه وکړل چې ورسره شاوخوا 2500 اسرایلیان ووژل شول او 250 نور د حماس وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه په رسمیت پیژني دوی له ځان سره یرغمل کړل. له دغه بریدونو ته په ځواب کې اسرایل پر غزې باندې پراخ هوایي او مځکني بریدونه او عملیات پیل کړ چې تر اوسه د غزې د عامې روغتیا وزارت په وینا شاوخوا 900 فلسطینیان پکې وژل شوي.
له خبرونو ورآخوا
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې کنړ ته ورشو. په کنړ کې د افغان سری میاشتې ټولنې لخوا له پاکستان څخه له راستنو شوو کډوالو سره مرسته شوې ده. دا چې دغه مرستې په کومو برخو کې له دغه کډوالو سره شوې دي ورزو له سیمې تفصیل په راپور کې اورو.
په کنړ کې د افغاني سری میاشتې ریاست مسؤلین وایي له پاکستان څخه په زوره د رابستل شوو کورنیو څخه یې 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد اسماعیل د بشل شوو توکو او اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کونړ کې د افغاني سری میاشتې لوري راستانه شوو کډوالو کورنیو سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. یاد خوراکی توکی چې ترکیه هیواد لخوا تهیه شوی وو، په کې هرې کورنۍ ته 50 کیلو اوړه، 10 قطعې شیدې، 2 لیټر غوړي، 3 پاکټه مکرونی، 10 بوتله د لوښو وینځلو شامپو، 3 قطعې د جامو وینځلو پوډر، 2 تختې کمفلې، 10 جوړې مختلف النوع البسه او 1 جوړ بوټان شامل وو، په کې هرې کورنۍ ته ورکړل شوي.
هغه بای کومې کورنۍ چې له مرستو پاتې دي هغوی ته به هم دې ته ورته کومکونه ورسیږي. له پاکستان څخه په جبر راوستل شوې کورنۍ وایي هلته یې په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې وې، خو د پاکستان حکومت داسې چلند ورسره وکړ چې هغه هر څه ترې پاتې شول او دوی خالي لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. اوس چې له سری میاشتې څخه مرستې ترلاسه کړي پرې خوشحاله دي. محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کې ماجور او سراغلی کډوال وتا افغانستان ته راغلی د سری میاشتې موږ مننه کوو چې په دې لنډ او تنګ وخت کې موږ سره متوجه دي. مرستې
پاکستان کې ماجور یو اوس راغلی د سری میاشتې تر وخت یو ډېر د تر مننه کوو لازم همکاري سره وکړه.
پاکستان د 2023 کال په اخیری میاشتو کې په ښکارا په زوره د بی اسنادو افغانانو دراوستلو لړۍ پیل کړه، خو د حکومتي ارګانونو لخوا اسناد لرونکي او بی اسناد د یو ډول ستونزو سره مخ شول. ښځې، ماشومان او سړي په یو او بل نوم ونیول شول، بې عزته کړی شول، پیسې او نور هر څه ترې واخیستل شول او خالي لاسونه یې له ډیورن کرخې راواړول. د چارواکو په وینا چې تر اوسه د 500,000 په شاوخوا کې افغانان بیرته خپلو سیمو ته راستانه کړی شوي او په روان 2024 کال کې به هم تر 1500,000 پورې کسان له ډیورن کرخې راواړول شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
دا برټانیې د کابینې وزیر د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف وکړ. د برټانیې د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د دولت وزیر د سشنبې پورس په افغانستان کې د برټانیې د جنگي جرمونو د تورونو په اړه د یوې خپلواکې محکمې ته ویل چې برټانوي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال یو شمېر بېګناه افغانان وژل دي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوهان بیا د دغه ډول جنگي جنایتونو په کړنو نیوکه کوي او وایي چې د دې قضیه په اړه باید په افغانستان کې د نن هم څېړنې وشي. خو دا چې څومره امکان لري د دغه قضیو په طرف د افغانستان د نن څېړنې وشي، ورزو تفصیل یې په دې راپور کې لا به دې سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو د دعوا په اړه د څېړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به په ورځ په یو خپلواکه محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمېر ملکی افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر پخپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه و چې افغانستان ته یې د وروستي ځل لپاره په 2010 کال کې سفر کړی و، خو نوموړي دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې وه چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بېګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نومونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لورې د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د وی سرچینه په حواله ویلي چې د برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوی چې یو غیر ثبت شوی وسله هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري له ځان سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنګي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
باید است که تمام پهنای از
د دې موضوع هم باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایا څوک د سیمې معلومات څومره خلکو په کوم کلي کې وو او څومره کلیو ته ځان رسېدلی دی. په دې توګه به په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتیري چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایي ځینو یې قصدي هم دا کار کړی وي. که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښی وي دا یو عمدي کار دی په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنې پیش از پیش فکر کردن چې باید بکنن.
د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه د بریتانیا د څېړنو په اړه وویل
ارزش انسانانو
دا څرګنده ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. دا په افغانستان کې د دوی جنایتونو توجیه کولو هڅه ده چې عملي بڼه نه لري.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شویو افغان کورنیو لغړو د دغو قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو خو بریالي نشوو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمېر وژل شویو افغانانو کورنیو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2010 او 2013 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بېلابېلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیري یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکي افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسیدو. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
سلام رادی آزادی است. سلام خدایم خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سا مخامخ یو دادره کالا که در طالبان غلی دی مول تقاود نرکی مول خورنه چول کرده نم چپاول کرده نم سک وجولی دی نم خیانت کرده دی مول کرده نو جاسوسان و غلامان و در تقاود پیسیم ولی نرکی خود نشر کرده چرای کپلیاز خوده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ساحل د غزنی ولایت د یکل سالی څخه پیغام ته پریږدم. نو ز لازمي چې د هلرم سیمه پیغام نشر ک تر لوړپون چارواکو په هله باندې سیور سی ځکه د دینجنو کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پوره دم به څنګه شي او خلاص سی ځکه کنارنه د ذکر حق لري خزنم د ذکر حق لري خدای پاک د خزنه او کنارنه په ډول پرس کړای دي نو به یې زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دی امیرین مومنین دی پاتای خو په پټنه کې چې د دیولس په یفار مظلوم ملت زه څو کوو دا چای په پټنه کې راو موږ نه پوهیږو درې کاله د مخه پر دغه افغاني خلک الانېدل نن پېښ پر دغه کالدارو خلک ټکوي دا څنګه اسلامیت دی دا څنګه مسلمان کورونه چپه کوي خلک پسوي خلک ورکېږي یو سړی دوامه غږ نهشي کولی د خدای روي میډیا یې نهشته چا سړی شکایت کوي خو دله چې خپل د ژوند نه نور بېزار دا څنګه اسلام دی دا څنګه دی د قرآن عالمان خلق یه دری بدار که خلق یه خوارزار که خلق دما شام دوری نداری کثیر سوک وای که داز مز مخالف بودی تو گر دمای دیم نه تکاوتی هم نه کنده هم نه به او ماشم نه ورکی ورو رو داده بس خود پرزانی خود آغوانی لری نور پنځه مانی شکاو دي چې نور د دې مظلوم ملت ژوند یې څوک ته والله کاوه السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر.